اوریدونکو د مشال ډیو په روانه خبرونه کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه مني 11 بجې شوي په دې غړي کې باور شي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک روسمن ویلي په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د سغدري د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو پریکړه به په خپل پاکستان کوي او دا به هم باور شي په کراچي ښار کې نامعلومه وسلوالو د احمدي فرقې په سیمه ییز مشر حمله کړې همدارزه پروستې نیمای کې زما کور زما کلی اونې ځ خبرونه حمله رو خو لومړی ورزو پامیر ساحل ته چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کی
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک روسمن ویلي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پریکړه به پاکستاني حکومت په خپل کوي په کراچي کې د احمدي فرقې پر یو مشر برید شوی دی او لیبیایي حکومت وایي د معمر قذافي په خوانې ویان دي نیولې دي بش پر خبرونه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک روسمن ویلي اسلام آباد ته د شمالي وزیرستان عملیاتو په اړه پر حکومت فشار اچولو لپاره نه دی ورغلی تیر ورځ د پاکستان له دولتي ټلویزیون سره د مرکې پر وخت روسمن ویل په شمالي وزیرستان کې د موجودو وسلوالو پر ضد د عملیاتو پریکړه به د دې هیواد حکومت په خپله کوي دوی ویل دا د پاکستان کورنۍ مسأله ده له سیمې د مشال راډیو خبریال وایي پر قبایلي سیمو د بي پیلوټ الوتکو حملو پر موضوع روسمن پاکستاني چارواکو ته په سپینه ویلي چې په دې اړه ورسره خبرې نه کوي د وی پیلوټ الوتکو حملې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د اړیکو د سوړوالي یو لامل دی ځانګړی استاذ مارک ګروسمن پرون اسلام آباد ته رسیدلی او هلته د بهرنیو چارو له وزیر هینا ربانی خر او د پوځ له مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره لیدلی دي ټاکل شوی نوموړی به نن د پاکستان له ولسمشر او وزیر اعظم سره ګوري د پاکستان په کراچۍ کې نامعلومو وسلوالو د احمدي فرقې پر یو سیمه ییز مشر حمله کړې ده له سیمې د مشال راډیو خبریال وایي په دې پیښه کې د احمدي فرقې مشر فاروق احمد زخت ژوبل شوی او زوی یې وژل شوی دی د سیمې یو پولیس افسر مشال راډیو ته ویلي وسلوالو د جمعې پر ورځ په موټر کې په ناستو کسانو حمله وکړه او څلور کسان یې ژوبل کړل د ده په وینا دغه کسان له خپلو عبادتخانو کور ته روان ول چې ورپسې وسلوال روان شول تعقیب کړل او تر هغې وروسته ورباندې حمله وکړه په کراچۍ کې وخت تر وخت د تاوتریخوالي پیښې کېږي چې کله سیاسي کله ژبنۍ او کله فرقهییزه بڼه لري د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې په دوو بیلابیلو پیښو کې 19 کسان ژوبل شوي دي له سیمې د مشال راډیو خبریال وایي بیګا په سکیم چوک کې د سیډیګانو دوکانونو په مارکیټ کې چاودنې یو شمېر دوکانونو ته تاوان رسولی دی په دې چاودنه کې د سیډي د یوه دوکان مالک ژوبل شوی دی هلته د ښار په اشنغرۍ کې د یوه بس اوښتو په پیښه کې 14 کسان ژوبل شوي دي په بس کې د واده په جنج روان خلک ناست ول ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې د سړک غاړې به می چاودنو له کبله د ملکي وګړو شمیر مرګ ژوبلې شمیر 30% زیات شوی دی یوناما یا د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو ویان نظیف سالارزی آزاد راډیو ته وویل د دغو بمي وسیلو په چاودنو کې 360 ملکیان وژل شوي دي
د چیرې چې
د ټولو 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 د د افغانستان ولسمشریز دفتر وایي ولسمشر حامد کرزی به د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دندو او صلاحیتونو د نوي قانون د نوي مسودې منځوري ورنکړي د ولسمشر د ویان مرستیال احمد زیا سیامک هیروي مشال راډیو ته ویل ولسمشر به د زنو سرګندو د لایلو لمخې د قانون لاسلیک نکړي د وای کدا مسوده د مشرانو جرګې لخوا هم تصویب شي د ولسمشر دفتر به د څرګندو دلایلو لمخې هغه منزور نکړي ځکه د شکایتونو د اوریدو په کمیسون کې د دوو بهرنیانو شتون د افغانستان د ټولو قوانینو ضد دی د دې نوې طرحې لمخې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو په کمیسون کې باید 15 کورنۍ او دوه بهرنی غړي موجود ووسی 15 کسان به د ولسمشر لخوا ورپېژندل کیږي او دوه بهرنیان د ملګرو ملتونو تر معرفي کېدو وروسته د ولسمشر تایید ته اړتیا لري ولسی جرګې دغه قانوني لاسوند د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې تصویب کړ دا مسوده مشرانو جرګې ته شاوخوا 10 ورځې مخکې رسیدلې او پر منظورولو یې غور روان دی فرانسه وایي تر 2014 زیږیز کال وروسته هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فیبویس پرون له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې وویل هیواد یې له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په چوکاټ کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. د ولسمشر له دفتره په خپرې شوې اعلامیه کې ویل شوی افغان ولسمشر له فرانسې د روغتیا په برخه کې هم د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د لیبیا حکومت وایي د معمر قذافی د حکومت په خوانې ویاند نیول شوی دی. دا پرمختګ د قذافی د مرګ اول کال پوره کېدو پر مهال شوی دی. حکومت پرون په یو اعلامیه کې ویل موسی ابراهیم د مرکز ترابلس په جنوب لویدیځ کې د ترهونه په نوم وړوکی ښار کې نیول شوی دی. اعلامیه وایي ابراهیم د نورو پلټنو لپاره پلازمینې ته لیږدول شوی دی. موسی ابراهیم تیر کال په لیبیا کې د جګړې پر مهال د قذافی ویاند و. د اسرائیل سمندري ځواکونو پرون یوه بیړۍ ودروله چې فلسطینی پلوه فعالان پکې سپارول او هڅه یې کوله د اسرائیلو تر محاصرې لاندې د غزې تړانګې ته لاړه شي. پوځ وایي د سمندري پوځیانو دې بیړۍ ته ننوتو پر وخت چاته زیان نه دی رسیدلی او دا د اسرائیل اشدود بندر ته بیول شوې ده. پر دې بیړۍ د فنلینډ بیرغ رپېده او دې د اروپا، کاناډا او اسرائیل شاوخوا 40 تنه فعالان روان کړي ول. فعالان وایي دې بیړۍ سیمټ، طبي وسایل او د ماشومانو کتابونه وړل. اسرائیل د غزې محاصره شدیده کړې ده او وایي په دې توګه غواړي حماس سخت دریځې ډلې ته د وسلو د قاچاق مخه ونیسي. حماس پر غزې واکمنه ډله ده. فلسطینیان د اسرائیل دې کار ته د غزې د 14 لک اوسیدونکو لپاره د ټولیزې سزا په سترګه ګوري. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
د مشال راډیو خبرونه مو د پامیر ساحل نه واورېدل. په دې غړي کې به واورئ
د پاکستان په سفر د امریکا ځانګړي استازي مارک روسمن هغه رپورټونه رد کړي چې ګینه هغه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لپاره په پاکستان د فشار اچولو لپاره ورغلي. په کراچۍ کې د احمدي فرقې یو مشر په وسلوال بیت کې جوبل شوی.
دا څلور کسان دي دی دیوس په عبادتو کو مونږ کو بیا واپس راوامو مخکې کو په درسې دي خو دا مکمل اشیو د فایرینګ غوړي او یوې درې کې څه ځخمیان دي. یو
د خبر ایجنسی د تیرا د کوکیخیل قبیلې به کور شوی شاو خادرې زرا کورنې ل یو شمستون دو سره مخ دی.
ډغ ډغ کورونه ټول په تیرا کې پاتې شول. انداسي حالت موږ نه غوي پاتې شول. په غوغان نه پاتې شو. نور پټی مټی چې څومره پټیو محله او 1500 کولو کورونه نه پاتې شو.
او د نن وظیف زما کور زما کلی خبرونه کې د کراچۍ د پښتنو حال درکو.
بغدا لگا دا وطن خون کی زمگا اجرا دا وطن خون کی زمگا حساب کتاب دے او دا سی زمگا لگا غم خادی برابر دا
ودی تر سنگا نور ہمی اوش میری پوٹن لرو دا مشال ایڈیو سر اوسی. اوردن کو سرنگتا سے پا خبرون کے ہم واردل چھے دا افغانستان و پاکستان لپارا دا امریکا زنگڑی استازی مارک روسمن ویلی پا قبائلی سیمی شمالی وزرستان کی دا سخت دریز و وسلوالو پر زد پوزی عملیاتو پریکڑا با پخپل پاکستان کبی. گروسمن بیگا پا اسلام آباد کی دا پاکستان لا دولتی ٹیلیویژن سرا پا مرکہ کی حغا را پورونا رد کل چگوا کے دے دا حمدی عملیاتو پا سلسلہ کے پر پاکستان دا فشار را وستو لپارا اسلام آباد لا تلے. پا دیڑا نور تفصیل پیخورا مجیبنگا رکھوی.
د پاکستان د دولتي خبري اجانس د راپور لمخې مارک راسمن د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو له وزیر هینا ربانی کر او د پوز له لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی سره په کتنه کې د دوړخیزو روابطو په کولو او د سیمې او افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی مارک راسمن چې پرون په یو رسمي سفر اسلام آباد ته رسیدلی ټاکل شوی چې نن د دې هیواد له جمهور رئیس او صدر اعظم سره هم وګوري. نوموړی په داسې حال کې اسلام آباد ته په سفر دی چې په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو موضوع یو واری بیا توده شوې. ځینې نړیوالو رسنیو اسلام آباد ته د ګراسمین د سفر اصل هدف د دغو احتمالي عملیاتو په اړه پر پاکستان فشار راوستل او دغه هیواد په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو ته تیارول بللي خو په خپل ګراسمین بیا دغه دعوې رد کړې. نوموړي د پاکستان له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات کول یا نه کول د پاکستان کورنۍ مسله وبلله. ویل چې پریکړه به یې هم په خپل د پاکستان دولت کوي. دا هغه په خبر امریکا په دې لړ کې پر پاکستان هیڅ ډول فشار نه اچوي او نه هم د دې لپاره راغلی دی. ګراسمن وویل هیواد یې له پاکستان سره د تل په شان پراخې دواړخیزې اړیکې غواړي او هڅه کوي څو د نظامي هغو تر څنګ له دې هیواد سره په اقتصادي او نورو برخو کې خپلو مرستو ته ادامه او پراختیا ورکړي. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر څنګ پر قبایلي سیمو د بي پیلوټ الوتکو بریدونه بله هغه موضوع ده چې د دواړو هیوادونو په روابطو کې د مشکلاتو را پیدا کېدو سبب ګڼل کیږي. د باخبره سرچینو د معلوماتو له مخې مارک ګراسمن پاکستانی مقاماتو ته په ډاګه ویلي چې نه غواړي پر دې موضوع ورسره وغږیږي. که څه مارک ګراسمن دا خبره رد کړه چې ګواکې د سفر اصل هدف یې دا شمالي وزیرستان موضوع ده، خو ډیری کارپوهان لا هم په دې باور دي چې متحده ایالات په دغه قبایلي سیمه کې چې د القاعده او نورو سخت دریځو وسله والو ډلو اصل مرکز ګڼل کیږي پر پوځي عملیاتو ټینګار کوي. پاکستان سره له دې چې په دغه سیمه کې د یادو ډلو موجودیت د ځان لپاره یو ستر خطر ګڼي، خو لا هم پوځي عملیاتو ته زړه نه ښه کوي. د پاکستان پوځي مقاماتو تر دې وړاندې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پریکړه به په مناسب وخت کې کوي. امریکا چې له پاکستان سره د دواړخیزو روابطو اوږده سابقه لري، په وروستیو څو کلونو کې د ترهګرۍ ضد جګړې په سلسله کې د پاکستان پر نیت شکمنه شوې. که څه هم د بټاباد پوځي اکاډمۍ ته څیرمه د اسامه بن لادن اوسېدو او ځینو نورو موضوعاتو د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط ټکني او ترینګلي کړي، خو مارک ګراسمن په اسلام آباد کې وویل چې په دغو مشکلاتو کې کمی راغلی او تمه یې څرګنده کړه چې ډېر زر به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پخوانی حالت ته راوګرځي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو. کراچۍ ته د پاکستان په کراچۍ ښار کې نامعلومه وسله والو د احمدي فرقې پر یو سیمه ایز مشر حمله کړې ده. لسیمې د مشال ریډیو خبریال وایي په دې پیښه کې د احمدي فرقې مشر فاروق احمد سخت جوبل شوی او زوی یې وژل شوی دی. په اړه نور تفصیل کراچۍ د مشال ریډیو خبریال ظفر کرمی راکوي.
پولیس وایي د بلدیا ټاون ډاکخانه چورنګۍ سره نږدې د جمعې په ورځ نامعلومه وسله والو په یو موټر ډزې کړې دي چې له امله یې په موټر کې ناست څلور کسان سخت جوبل شوي دي. د یادې سیمې پولیس چارواکي ایس پی شاه جهان مشال رډیو ته ویلي چې په نښه شوي څلور واړه کسان د احمدي فرقې سره تعلق لري. د هغه په خبره په جوبلو کسانو کې یو تن سات فاروق په هسپتال کې سا ورکړې او د پاتې درېو کسانو روغتیايي وضع د اندېښنې وړ ده.
دا سلور کسان دی دی پیوس خپل عبادت کو منجو کو بیا واپس را روانو. دا عبادت خانه چې کوم دی وا ال د سکور کی وا او ال دی نه دی هټ شي دی ال تن بیا فالو شي وی دی مخکې کو فادر رسید دی خو دا مکمل شو په دی فایرینګ کولې اور ایک درې کس زخمیان دی یو چې کوم دی او په کې سپایر شو زخمیان چې کوم دی
د احمدی فرقې جماعت احمدیه پاکستان ویان امیر محمود مشال رډیو ته ویلي یاد پیخه په پاکستان کې د دوی د فرقې په ضد د شروع شوي تاوتریخوالي د لړۍ تسلسل دی. د هغه په وینا د سګنی کال د شروع راهسې د دوی د فرقې اووه کسان په کراچۍ ښار کې په ورته پیښو کې وژل شوي دي. وجل شویش پگیش کلن سات فاروق پلار فاروق احمد د بلدیا ټاون د احمدی فرقې سیمیز صدر دی. هغه پخپلا او د هغه د کورنۍ درې نور غړي په دې حمله کې سخت جوبل دی. د دې نه مخکې هم په همدې سیمه کې زموږ د فرقې یو بل سیمیز مشر نعیم احمد ګوندل پنخه شوی وو. په دې دوو میاشتو کې زموږ درې کسان په ورته پیښو کې ووژل شو، خو تر اوسه د یو تن وژون کې هم پولیسو نه دی نیولی. په کراچۍ ښار کې د هدفي وژنو او اخو ډب لړۍ د تیرې اوږدې مودې راهسې روانه ده، خو په دې وروستیو کې په یاد ښار کې فرقیز تاوتریخوالي هم زور نیولی دی. د بلدیا ټاون د پولیس مشر په خبره یاده پیښه هم د فرقیزو هدفي وژنو زیږنده ده.
دا خو چې کوم خلق ته دی خو همیشه په داسې ټارګټ باندې تیرې حالات د وژنې بلکې هم د مخکې نه هم شدید خطر خوي اور یقینا ټارګټ کېلم چې داسې ټارګټ باندې سیکټریان ټارګټ.
د ایس پی شاه جهان په خبره پولیسو د یادې پیښې په حق له اف آی آر د نامعلومه کسانو په ضد لیکلې او د پیښې په اړه یې لومړني معلومات راټول کړي دي. تر اوسه کومې ډلې په بلدیا ټاون کې د احمدی فرقې په سیمه ییز مشر د ترسره شوي برید پړه په غاړه نه ده اخیستې او نه پولیسو په پیښه کې د ککړتیا په تور څوک نیولی دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
پپاو کم یو لسو بجو
د باختر ستوري
پپاو کم دوو بجو
راشا درشا
پ اوه منټه د پاسا دوو بجو
د مشال مرکا
پ اتویش منټه کم سلورو بجو
پښتانه پنړې کې
پ اتویش منټه کم پینزو بجو
زړې سندرې
پپاو کم پینزو بجو
دا د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه دي. همدارازه یوناما یا د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وایي په افغانستان کې د سړک غړې بمی چاودنو له کبله د روان میلادي کال په لومړۍ نهه میاشتو کې ملکی تلفات 10% زیات شوي دي. دغه ادارې د وسلوالو طالبانو لخوا د سړک غړې بمونه کارول وغندل. سلیم احمد صالح نور تفصیل کوي.
په کابل کې د یوناما یو ویا نظیف سالرزی ازادي ایرډو ته ویل د سړک غاړې بمونو په تیر نهه میاشتو کې 340 ملکیان وژلي او یو کم 600 نورې ټپیان کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله تقریبا 10% زیاتوالی شي. تقریبا
340
یوناما وی د افغانستان په وسله وال شخړې کې د ملکی تلفات لوی علت چاودیدونکي وسیلې دي او د طالبانو لخوا یې د سړک غاړې بمونو کارونه غندلې ده. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي که څه هم ویل کېږي د طالبانو مشر ملا محمد عمر په 1998 میلادي کال کې د دغو بمی وسیلو کارونه من اعلان کړي، خو یوناما د طالبانو له مشرتابه څخه غوښتنه کړې چې په عامه دي د دغو بمی وسیلو بندیز عملی کړي او کارول یې ودروي. د یوناما وین شغلی سالرزی د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د جمعې د ورځې بمی چاودنې ته هم اشاره وکړه چې په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 19 کسان ووژل شول. دغه کسان یو واده ته روان وو. دا یوازې ملکیان نه دي چې د سړک د غاړې بمی چاودنې زیاته مرګ ژوبل ور اړوي. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې بهرنیو ځواکونو ته هم زیات تلفات د دغو بمونو په چاودنو کې اوړي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
له پاکستان خبریدونکو فرایډي ټایم زونی زی لیکلی چې عمران خان د طالب پلوی پالیسۍ په خپلولو سره د پاکستانیانو سوچ او فکر تقسیموي او طالبان په سیمه کې د پاکستانی پوز د 150 کلونو د پالیسۍ لوجې وده کړي. په مقاله کې راغلی چې د پاکستان د بچکولو لپاره باید پوز خپل پالیسیانی بدل کړي. نور تفصیل بشیر ګواخ راکوي.
فرایډی ټایمز کې نجم سیټی لیکي چې د پاکستانی طالبانو په اړه د عمران خان پالیسۍ او د پاکستانیانو فکر ویشل دي. لیکوال وایي د عمران خان د خبرو برعکس اصلي خبره دا ده چې طالبان افغانستان کې د امریکایي د مداخلې لوجې نه دي پیدا شوي، بلکې طالبان په 1990 مکلنو کې د افغانستان دغه داخلي جګړو لوجې رامنځته شول چې پاکستان پکې لوی لاس درلود. نجم سیټی لیکلی چې طالبانو د القاعده د ترهګری ډلې مشر اسامه بن لادن ته د پناه ورکولو لوجې امریکا پر افغانستان د برید لپاره راو پاروله او هغوی هم په خپل سر مداخله ونه کړه، بلکې ناټو او ایساف د اقوام متحده د قراردادونو وروسته افغانستان ته ننوتل. په مقاله کې راغلی چې دا خبره غلطه ده چې د طالبانو حملې د امریکایي ډرون بریدونو لوجې دي، او دا هم غلطه ده چې ډرون بریدونو کې ډیر وژل کېدونکي خلک عام اولسوي. نجم سیټی لیکلی چې دا خبره بې ځایه ده چې که ډرون بریدونه ودرېږي نو طالبان به هم حمله نه کوي. هغه وایي چې طالبان په 1995 کال کې را پیدا شوي او ډرون بریدونه په 2004 کال کې، یعنی په پاکستان کې له لومړي ډرون برید څخه 9 کال وړاندې لا طالبان فعال وو. لیکوال وایي حقیقت دا ده چې پاکستانی پوز امریکا ته د ډرون بریدونو اجازه ورکړې او د دوی یوان میجر جنرال غیور په 2011 کال کې ویلي وو چې په ډرون بریدونو کې ډیر وسلوال وژل کیږي. لیکوال زیاتوي چې رښتیا خبره دا ده چې پاکستان سره دا غم نشته چې امریکا ډرون غلط کاری، بلکې غم ورسره دا ده چې پاکستانی پوستا د دې ډرون د استعمالولو واک ورکړل شي. فرایډی ټایمز لیکي د عمران خان دا خبره هم غلطه ده چې د پاکستانی طالبانو سره دې خبرې وشي، ځکه چې دا غوی سره پاکستان د سولې څلور لوی او نه نور تړونونه وکړل، خو دا ټول هغوی مات کړل او پاکستان یې له تیر وخت نور کمزوری کړ. نجم سیټی په خپل مقاله کې لیکلی چې طالبان سخت دریزه نظریه ده چې په تیرو 150 کلونو کې د پاکستانی پوز د پالیسۍ ولوجې غوړېدلې او پر مخ تللې ده. د لیکوال په وینا کې پوز پاکستان بچ کول غواړي، نو باید د تیرو کلونو څخه بیلې او متضادې پالیسۍ خپلې کړي.
د فرایډی ټایمز اونیزی مکالمو د بشیر غوخ نوره ده همدار از ډیلی بیسټ ته د طالبانو سرچینو ویلی طالبان اوس په افغان ناتو او امریکایي مرکزونو د بدون لپاره نوی او درنی 14 دین کې وسیلې کروي خو بل په افغان امنیتي مامورینو ډیلی بیسټ ویلی دا سخکاری لکه دا وسیلې چې طالبانو د ایران او یا هم د پاکستان نه ترلاسه کړي وي د دې راپور ژباړه درته نجیبه مروندې کوي
ډیلی بیسلی کې د طالبانو سرچینو ورته ویلي افغان یاغي ډلې اوس د امریکایي او د ناټو په مرکزونو باندې د بریدونو د ترسره کولو لپاره نوي او تباه کوونکي وسلې او چاودیدونکي مواد په لاس کې لري په پکتیا کې پر پوځي مرکز شوی برید د دې وسلو د بریدونو د لومړنیو حسو څخه ښکاري ډیلی بیسلی کې د طالبانو په لیکه کې دننه یو پیاوړی سرچینې ورته ویلي نوې چاودیدونکي وسیلې دومره زورورې دي چې د امریکایي مرکزونو په 15 کیلومټرۍ کې اوسیدونکو ولسی خلکو ته د زیاد پریښودلو ویل شوی ډیلی بیسلی کې طالبانو د دغو قوي چاودیدونکو توکیو نه د روان کال په جون میاشت کې په خوست کې د امریکایانو په مرکز او په هلمند ولایت کې پر هغه مرکز د برید لپاره استفاده کړې وه چې ورکی برتانوي شهزاده هیری هم موظف دی او د هلیکوپټرې د پایلټ دنده پر مخ وړي ورسپانه لیکي د طالبانو سرچینو دوی ته دا نه دی ویلي چې دوی تباه کوونکي پیاوړي چاودیدونکي توکي له کومه ترلاسه کوي خو د دوی موخه امریکایانو ته دا پیغام رسول دي چې که دوی په افغانستان کې د 2014 کال نه پس هم پاتې کېدل غواړي نو دا به د دوی لپاره اسانه نه وي ډیلی بیسټ د افغانستان د استخباراتي ادارې یو مسول ویلي دوی خبر دي چې طالبانو نوي وسلې ترلاسه کړې او استعمالوي خبره واضحه ده پاکستان په دې وروستیو کې پر افغانستان فشار اچوي چې امریکایي ځواکونو ته د ټاکلې نیټې نه پس په افغانستان کې د پاتې کېدو اجازه نه ورکوي ورسپانه لیکي د طالبانو نویو هڅو د افغان ځواکونو لپاره ګرانه کړې چې دوی د خپل سباون په اړه فکر وکړي په کندهار کې امنیتي چارواکي ډیلی بیسټ ویلي پخوا به چې د وسلوالو نه چاودیدونکي مواد نیول کېدل نو وزن به د 10 او 150 کیلوګرامو په منځ کې و خو په بیساري ډول نن سبا چې دا ډول توکي نیول کېږي نو وزن یې د 500 نه نیولې تر 500 کیلوګرامو پورې وي تر دې چې دوی د 0 کیلوګرامو پورې چاودیدونکي مواد هم نیولې دي ډیلی بیسټ یو امنیتي چارواکي ویلي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مرکزونه په داسې ډول جوړ شوي چې که وسلوال برید هم وکړي نو یوازې بهرنیو دروازو ته تاوان رسولی شي خو که د وسلوالو وروستیو بریدونو ته وکتلی شي نو ممکنه ښکاري چې د مرکزونو دننه ځایونو ته هم زیان ورسوي دی وایي موږ په دې پوهیږو چې دا ډول چاودیدونکي مواد په افغانستان کې نه بلکې په ایران او یا هم په پاکستان کې جوړ شوی دی
د نجیب امیر نامو رپورٹ وارد همدار از د خبر ایجنسی د لری پرتی سیمی تیرا کوکی خیلو نه د بدمنی ل عملا به کورشیوی خلق وای چې دوی د تیرا چې دوی د تیرو درې میشتو رہیسی په جمرود سیمه کې میشتي او دلته د یو شمیر ستوند سره مخ دی دوی وای باید پولیټیکل چارواکي ورسره مرسته وکړي نور تفصیل د مشال دی خبر جال لکوي
د خیبر ایجنسی د تیرا کوکی خیلو سیمې د خلکو په وینا په تیرا کې د بدامنۍ وسلوالو ډلو ترمنز د نښتو له امله جمرود سیمې ته راغلي دي او دلته د تیرو دریو میاشتو راهیسې د ستونزو ډک ژوند تیروي د خیبر سرکاري چارواکو د وینا تر مخې په دې وروستیو کې د تیرا کوکی خیلو نه خواوشا 3000 کورنۍ بې کوره شوي دي د تیرا کوکی خیلو سیمې نه بې کوره شوي خلک وایي چې دوی نه په تیرا کې ډک کورونه پټي او سروي پاتې شوي دي او دلته د کډوالو په کیمپونو کې اوسېدل نه خوښوي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره اوسېږي د تیرا کوکی خیلو سیمې نه بې کوره شوی یو تن شاهد الله د خپلو ستونزو په هکله باندې مشال رېډیو ته وایي
ډغ ډغ کورونه ټول په تیرا کې پاتې شول همداسې هلته موږ نه غوی پاتې شول غواګانې نه پاتې شوې نور پټي مټي چې څومره پټي وو محله وه 500 کولو کورونه رانه پاتې شول همداسې ډاک باغ ارز شاین ته نه راولایو بالکل داسې وګی ته جته راغلی یو ته راوي شړلو
او د جمرود سیمی یو مشر ملک زرمامت کو کی خیل وای چې اوس موسم بدلیږي او باید چارواکي دې بې کورشو خلکو ته اسانتیاوي ورکړي
دا غشه چې جمعره روان دی په کار دی چې دیتہ تنبان ورکړي شي دیتہ کمبل ورکړي شي دیتہ دا تولایي ورکړي شي او دې رژګا منتظامات وشي او درشن مغه ورته وشي غریبان دی په دې کې داسې خلک شته چې 2 روپې واسیم نشته دی
د تیراکو کې خېلو سیمینا به کورښو خلکو د ستونزو او غوښتنو په حق لمو چې کله د جمرود مرستيال پولیټیکل ایجنټ بختیار مومند رای واخسته نو دوی وویل
چونکې دا یو قوم دی التما کوګي خېل لیدام کوګي خېل نو دی خلکو ل خپل کورونو مرکړ خپل جوړي وته خالی کړی او د دې خلکو د خط طریقې سره ویلکم وکړو حکومت دا وکړه چې فورن دی خلکو ته خوراک مواد دا ورکړو اوس حکومت د دې لپاره سی طریقے سارا رجسٹریشن شروع کرے دے او چیزاں کمپلیٹ سی نو انشاءاللہ ڈیر ہزار بدویتا خوراکی مواد او داشینا لگسنگ چنور آئی ڈی پیس تا ملاوی دل دارنگ بدویتا ملو شی
دوی زیات کړه چې حکومت په تیرا کې د دوی د بیا بحالۍ د پاره هڅه کوي خو لا تر دې د میپ کې حالات برابر نه دي یاد دی وی چې د تیرا په شان د باډې سیمې نه هم په زرګونه خلکو خپل کړي وستلې دي چې دا محالی په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ډیری خلک ژوند کوي
د افغانستان ولس مشرز دفتر وایي ولس مشر کرزی د انتخاباتو خپلواک کمیشن د دندو او صلاحیتونو مسوده نه لاسلیک کوي ولسی جرګې د مسوده د ستمبر میاشتې په وروستیو کې منظور کړه د دې قانوني مسوده په یو ماده کې د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو په کمیشن کې د دوه بهرنیو څارونکو غړیتوب جنجالي مسله ده چې ولس مشرز دفتر یې د ټولو قوانینو خلاف بولی مشران جرګه دا مهال د دې مسودې پر منظورولو یا هم ردولو غور کوي نور تفصیل سالی احمد سالی راکوي
که مشرانو جرګه هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دندو او صلاحیتونو د تشکیل طرحه تصویب کړي ولس مشر کرزی به له توشیح کولو ډډه وکړي د جمهور ریاست د وین مرستیال احمد زیا سیامه کیروی ازادي رادیو ته دغه خبره وکړه کډاټ سروایم چې جمهور ریاست به د سرګندو دلایل لمخې دغه طرحه توشیح نکړي د شکایتونو د اوریدو په کمیسیون کې د دوو بهرنیانو حضور د افغانستان د ټولو قوانینو خلاف دی تیرو تجربو هم شولې بهرنیانو چې د انتخاباتو په کمیسیون کې کارکونکي درلودل یوازې د انتخاباتو په چارو کې لاسوهنه کوله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو د دې طرح لمخې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون باید 15 کورنۍ او 2 بهرنی غړي ولري 15 کسان به د ولسمشر لخوا معرفي کیږي او 2 بهرنیان د ملګرو ملتونو تر معرفي وروسته د ولسمشر تایید ته اړتیا لري په خو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون 15 غړي درلودل چې 3 داخلي او 2 بهرنی و ولسمشر حمید کرزی وی تر دې وروسته د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو په کمیسیون کې د بهرنیانو حضور د افغانستان د ملي ګټو خلاف دی
حضور خارجی در پروسه
د انتخاباتو په پروسه کې د بهرنیانو حضور د افغانستان له ملي حاکمیت سره اړخ نه لګوي خپلواک د اساسي قانون او ملي حاکمیت خاوند افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د بهرنیانو حضور ترتیا نه لري د دې طرحې تر تصویب مخکې د ولسی جرګې ځینو غړو هم د شکایتونو د اوریدو په کمیسیون کې د دوو بهرنیانو له موجودیت سره خپل مخالفت څرګند کړي و خو بیا یې هم دغه طرحه تصویب کړه دا چې مشرانو جرګه به دغه طرحه تصویب کړي کنه لا څرګند نه ده افغانستان د جمهور ریاست انتخابات مخکې لري د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو په کمیسیون کې د دوو بهرنیانو لغړیتوب سره د ولسمشر کرزی تر مخالفت یو ورځ وروسته د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراس موسن له افغان حکومت څخه د آزاد او شفاف انتخاباتو غوښتنه وکړه
د سلامت سالی رپورت مواردو همداراز د افغانستان د لغمان د دولشه ولسوالۍ چارواکي وایي چې له مرکز نه تر ولسوالۍ پورې غزیدلې لارې له امنیتي ستونزو څخه ډکې دي په ځینو سیمو کې وسلوالو طالبانو پټکونه جوړ کړي چې له امله یې دولتي مامورین نشي کولای چې په خپل وخت دفترونو ته ورسیږي پاره نور تفصیل باز محمد عبد رکوي
د لغمان ولایت د دولت شاه ولسوالۍ ولسوال نصیر احمد ایمل وایي چې د سلورو میاشتو په دوران کې په دې نه دی توانېدلې چې له ولسوالۍ څخه د ولایت مرکز ته ولاړ شي دیزی تیوی چی دلاری پا اگدو کی وسلوالو طالبانو تالاشی یا پاٹوکونه جوړ کړي چې له عمله یې دولتی کار کوون کی نشی کولی چې تگ را تگ وکړي
طالبانو پاٹوکونه جوړ مرا
کل چې مو یاد سنځه د لغمان د والی بیان سرحدی زواک سره شریک کړه، هغه په جواب کې وویل کورنۍ او چارو وزارت د لغمان ولایت ته 1550 تنه د سیمه ایزو پولیسو د جوړېدو امر ورکړی چې د نورو ولسوالیو تر څنګ به د دولت شاه ولسوالۍ کې هم د امنیت ساتلو په خاطر وګمارل شي.
د بواز باز محمد عبد رپورٹ مورد همدارز سره باندې لسنی می بجی شوی دی نو راځي چې د پامیر ساحل نه د خبرونو لنډی سورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک روسمن ویلي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پریکړه به پاکستاني حکومت په خپله کوي. په کراچۍ کې د احمدي فرقې پر یوه مشر برید شوی دی چې پکې د زخم جوړ شوی او زوی یې وژل شوی دی. د افغانستان ولسمشریز دفتر وایي ولسمشر حامد کرزی به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو د قانون نوې مسوده منظور نه کړي. لیبیایي حکومت وایي د معمر قذافي پخوانی ویاند نیولی دی. اسرائیل د غزې پر لوري تلونکي فلسطیني پلوي بیړۍ نیولې ده. په عراق کې د تاوتریخوالي په پیښو کې له 100 زیات کسان وژل شوي.
دا پامیر ساحل چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کول، اوس اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې څه راغیستي د ریاض مسخیل نورو.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټرایبیون خپل اداریه کې لیکي چې کال 1989 کې اصغر خان درخواست ورکړی و چې د لستیایم په ټول ټاکنو کې پوز استخباراتي ادارو او ایوان صدر د ټول ټاکنو نتیجو بدلولو لپاره پیسې لګولې وي او اخر پوره 14 کاله پس د خبره ومنل شوه. اداریه د دوران د سپریم کورټ فیصله ستایي او دا هم چې وزیر اعظم سمدستي بیان جاری کړو چې د ټولو خلکو خلاف به پلټنې کیږي او ککړو کسانو ته به سزا ورکول شي. اداریه وایي چې د 14 کاله ایسارتیا رستو که هم یو فیصله راغله نوخه خبره ده او دې سره دا خبره تصدیق ته ورسېده چې پوز او استخباراتي ادارې په سیاسي چارو کې لاسوهنه کوي او چې سرنګ غواړي د ټول ټاکنو نتیجې بدلولی شي او د اسټابلیشمنت کې ایوان صدر هم شامل دي. خود د سپریم کورټ فیصله کې دواړه ادارو او ایوان صدر ته ویل شوی دي چې د سیاسي هلو ځلو نه لرې اوسي. دغه رنګ اکسپرس ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې باجوړ کې 4 کاله پس کرفیو ختم کړی شوی ده او اوس خلک کولی شي چې په آزاد توګه بهر وګرځي او خپل کار روزګار وکړي. د سره د حکومتي عملدارۍ پته هم لګي او د حکومت لوی کارنامه بلل کیږي. اداریه وایي چې حکومت په کال 2008 کې باجوړ کې شیردل نومي پوزي اپریشن پیل کړو او سیمه کې د هغې ورځې راسي کرفیو ولګول شو چې مقصد یې دغه سیمه د ترهګرو نه پاکول وو او نن حکومت ادعا کوي چې دوی باجوړ د ترهګرو نه پاک کړی دی. اداریه اخیره کې وایي چې اوس د کرفیو ختمېدو وروسته د حکومت ذمہواري جوړیږي چې یو خدا فیصله مستقل اوساتي او د دې سره سره ولستا د ژوند بنیادی ضرورتونه لکه صحت او روزګار ورکول هم یقیني کړي او د دې اثر به نه یوازې په باجوړ بلکې خیبر پښتونخوا او ټول ملک پریوزي او ترهګری به ورسره په خپل ختم شي. او د دې ترڅنګ د مشرق ورځپاڼې اداریه وایي چې نن سبا خلک د جمعتونو او مدرسو په نوم چاندې اخلي، حالانکه دې سره د دغه مدرسو هیڅ تعلق نه وي او دغه خلکو دا یو کاروبار جوړ کړی دی چې د مدرسو او جمعتونو د پیډونو په نوم د خلکو نه پیسې وهي. اداریه وایي چې دغه لړکې بعضې مدرسو د میډیا د لار اولس او حکومت ته ویلي دي چې د دې خلکو مدرسو سره هیڅ تعلق نشته او د هغې وروستو اوس دا ذمواري په حکومت او خصوصا پولیس پریوزي چې د داسې خلکو نه تپوس وکړي او د هغوی خلاف کاروایي وکړي چې د مدرسو او جمعتونو په نوم ولس له دوکې ورکوي او هغوی نه د چندو په نوم پیسې اخلي. اداریه اخیره کې وایي چې باید یو داسې طریقه کار اختیار کړي شي چې متعلقه تانې افسر دا خبره باوري کړي چې د هر قسم چندې د پاره به اول دغه خلک د تانې نه اجازه اخلي او د هغې وروستو دوی کولی شي چې د جمعات یا مدرسې په نوم چانده ټوله کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
لیکوال خادم حسین د ورسپانې ډان په یو مقاله کې لیکي چې په ملاله یوسفزی برید د تهذیب او دهشت ترمنځ یو کرخه راخکله. له دې سره دوه مفکورې مخې ته راغلي، یوه د عدم تشدد او انساني وقار، او بله د ظلم، غلامۍ او تشدد مفکوره ده. لومبۍ یعنی د تهذیب مفکوره د پاکستان په شمالي غرضي سیمو کې راپورته شوه. په حقیقت کې ملاله د هغه مفکوري علامت دی چې په دغه سیمه کې د سلو کلونو د ارتقا نه مخې ته راغلي. د دې مفکوري بنیاد په 19مه صدۍ کې د میوند ملالۍ ایښودی و چې په 20مه صدۍ کې تر باچا خان پورې راورسېده. د ملالۍ مفکورې د پاکستان په ټولنیز او کلتوري سوچ او سیاسي تړون باندې لوی اثر کړی. دغه مفکوره د اظهار د ازادۍ او د تعلیمي حق لپاره د جنگ نمائندګي کوي. ملالۍ په داسې وخت کې خپل آواز پورته کړو کله چې د جهالت تیارو د تحریک طالبان پاکستان په شکل کې یو متوازی حکومت چلوو. ملالۍ د انساني تحقیق او وقار لپاره آواز پورته کړی. بلخو د ورسپانې واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې راغلی دی چې د امریکایانو لخوا د پلان مطابق افغان سرتیرو ته د 2014 کال پورې د امنیت سپارنې پروسه په سمه توګه روانه ده. په افغانستان او پاکستان کې بې ثباتي د امریکا لپاره مسله ده، ځکه چې په نړۍ کې د امریکا ګټو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد پاکستان دی، او د دوی په امنیتي ځواکونو کې د اسلامي سرغړیزو په ګډون نورو اورپکو امریکا په تکلیف کې کړی ده. همداراز د پاکستان اټومي ذخیرې چې په نړیواله کچه په 4 نمبر ډېری او په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو دي، په اړه جدي اندېښنې شته، او د یو اټومي هیواد په هیڅ پاکستان د اټومي موادو د خوروي یو بدتر ریکارډ لري. د پاکستان پوځ امنیتي ادارو دا خبره ثابت کړې چې دوی له خپلو سیمو افغانستان ته د اوریدونکو اورپکو مخه نشي نیولې یا یې نیول نه غواړي. په سیمه کې پاکستان بنیادي مسله ده. د امریکا د پخوانی صدر بوش او اوباما انتظامی په پاکستان کې د دغه هیواد د سرتیرو په غیر اعلامیه جنگ کې مرسته کوي، خو دوی په ډاګه له یو اټمی طاقت سره جنگ کول نه غواړي. پاکستان تر دې حده خوشاله دی چې د ترګریز جګړه کې ورسره مرسته وکړي شي، خو نورې متبادلې لارې نه دي خوښې. امریکا به تر کلونو پورې په افغانستان او پاکستان کې د جګړې بوج برداشت کړي. امریکایي ځواکونه به په سیمه کې خپل خدمات ترسره کوي. د پاکستان او افغانستان د ثبات لپاره د خطرو ضد جګړه کې به د افغان سرتیرو او کله ناکله د پاکستان پوځ مرسته کوي، او دارنګ د اورپکو او ترګرو خلاف به بریدونه کوي چې په جنوبي ایشیا کې پر پولو د جنگ مخه ونیسي، او په دغه قسمه جګړو کې هم دغه کامیابی په نظر راځي. همداشان کارونه امریکایي پوځیانو په نورو هیوادونو کې هم ترسره کړي چېرته چې دوی جنگ ګټلې. همداشان په جرمني، اټلی، جاپان، کوریا او بوسنیا کې د دوی پوځونه ډېر دي. دغه رنګ په افغانستان کې به هم د امریکا پوځونه د خپلو مهمو ګټو لپاره د غلطه کې په علامتي توګه موجود وي. اردن کو څنګه تاسو معلومه ده چې لوی اختر ته لګي ورځې پاتې دي، نو همدارس په پیښور کې انتظامیه وایي چې دوی له پیښور افغانستان ته د سارو سمګلینګ یا قاچاک د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي، خو بیا په پیښور کې سوداګر وایي چې له پیښور افغانستان ته د مالونو اوړلو راوړلو دغه پروسه دی، دغه کار دی قانوني کړی شي چې له کبله دواړو هیوادونو ولسونو ته ګټه رسېدای شي. همداراز نور هم یو شمېر معلومات په دې رپورت کې چې اسرار تلي تاسو ته وړاندې کوي.
د پېښور ضلع انتظامی افغانستان ته د سارو بوتللو غیر قانوني ټول لارې بندې کړي او د سمګلرانو پر ضد سخت اقدامات پورته کړي. د دوی په وینا دغه لړکی یو شمېر کسان نیول شوي هم دي. بلخوا پېښور کې د غوښو او سارو سوداګر وایي چې د سارو غلا کوونکو لا پرمټ هم دغه انتظامی ورکوي او بیا یې نیسي هم. په دې اړه پېښور کې د سارو یو لوی سوداګر بشیر خان مشال ریډیو ته وایي:
حکومت نه بغیر یو سړی هیڅ کار نشي کولای شي. سوال یې نه پیدا کیږي چې
سوداگر وای چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سارو قانوني کاروبار د دواړو خلکو په ګټه دی. باید دولت دې لړکی کوټل کړه لار رامیاست کړی چې هر کال دغه مشکل نه پیخیږي.
زمان
نوم طاهر خان دی او روزګار زمام دی همدغه سکت سره زم تعلق لرم دا کوم ما چې زی افغانستان ته پکار دی د افغانستان نه ما دلته راشي د دې نشي هلته لاړ شي خو د قانوني طور باندې هلته کې به هم فایده ملاویږي عوامو ته داغي ملاویږي او د هغې ګټې شی راځي دلته عوامو ته ملاویږي دا دلته کې په غلا باندې روان دي په یو غر او په بل غر باندې وړي وړي پولیس والا دلته پیسې والي هلته کې ملي اردو والا پولیس پیسې والي نو حکومت ته نه رسېږي او د حکومت دا خلک پټي نو چې حکومت دا دغو کې دي لپرمټې جوړ کړي نو دواړو عوامو له فایده پکې ډېره ده هم د پاکستان هم د افغانستان
د سارو د سمګلنګ په صورت حال او د سوداګرو لخوا په ضلعي انتظامیه د نیوکو په اړه چې مسه وخته پېښور ډي سي او جاوید مروت سره خبرې وکړي نو دوی وویل چې صوبایي حکومت دې لړکې سخت او سرګن هدایات کړي او دوی پې کار کوي
صوبایي حکومت د سخت انتقام په دې کې شو کړي دي پرون بل ورځ موږ ته د سمګلرانو په د نورو کسان چې کوم په دې کې انوالو دي د هغې اریسټ کنه د هغې وارنټس او د هغې نیولل همدغه شان دي د هغې مال ضبط کولو احکامات دي او په هغې باندې کار شروع شوی دی کسان هم نیولي شوي دي او چې چا چا دا کوشش کړی دی په هغې کې د هغې مال هم ضبط شوی دی د پورونو د نن خبره درته کوم لګیم موږ په خپله باندې په پېښور کې کاروایي کړې ده تاسو پته ده د 28 لاکھ روپو مال هم ترې ضبط کړی دی او 28 لاکھ روپو مال ضبط کول څه د روټین کار نه دی که تاسو خیال پرې وکړئ
د یادونې وړ ده چې هر کال د لوی اختر په ورځو کې افغانستان ته د سارو د سمګلنګ ستونزه رامینځته کیږي خو د سوداګرو په وینا تر اوسه دغه لړکې کومه ختمي لاره نه ده جوړه کړې شوې چې دغه مشکل ورسره هوار شي بلخوا سوداګر ځانونه د قانوني کاروبار مرستیال بولي او دغه نیوکه کوي چې د پولیس له خوا ته ډېرې پیسې اخیستل کیږي اسرار تل مشال رادیو پېښور
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو
د مشال ریډیو خبرونه اوري په ننګرهار کې یو شمېر هغه مېرمنې چې بنې پیرا وصل شوی وای چې خوندانو یې لپامه غورځولې دي تر دې چې د خپل حقوقو څخه یې هم به برخې کړې دي په اړه نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عبد را کوي
په ننګرهار کې یو شمېر هغه مېرمنې چې بنې پیرا وصل شوی وای چې خوندانو یې له دوهم واده وروسته لپامه غورځولې د پخوا په سیري حقوق نه پرځای کوي تر دې چې د ژوند د اړتیاو څخه یې هم بې برخې کړي دي یو میرمن چې خپل خاوند یې لپامه غورځولې د نوم نه ښودلو په شرط یې مشال راډیو ته وویل
را سره جنگ سور په هر څه په ګورې د په ډوډۍ م ګورې د په چای م ګورې نور به زه سر په ز خدای له ته ناست یم الله ته صبر مشرم ته نه لاړل هغه بچو سره لاړل یو منځمې سره دی دا اوس دندال دا اوس ما نری نه زوینو
په ننګرهار کې یو شمیر جونی چې د ورته پیښو شاهدان دي وایي چې په خپل سیمو کې یې داسې پیښې لیدلې دي چې خاوندانو یې له دوهم واده وروسته لومړی هغه لپامه غورځولې وي دو تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زما نوم پلوشه دی یو تن د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سره دی یو خزه کوي او بیا بل خزه کوي دی بل خزه ته دومره پام لرنه نه کوي چې دا یو بد او ناوړه عمل دی د سیمه خپل هم بسترګو ډیر زیات لیدل دي چې حتی طلاق ته یا ځان وژنې ته ځان سوځونې ته هم مواجه شوی دی
پټول نه کې لیدل دي دوی ما خزه کوي بل ته ګوري نه هغه ته بيخي د خزه په اسد ګوري نه ټول ظلم کارونه په هغه کوي
د افغانستان په مدني او بشري قوانینو کې تر یوې خزه زیاتو حقوق ته کوم صورت کې جواز تا دا پښتنه د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون د خزینه چارو مشره صابرینه حمیدی دا رنګ ځوابوي
مدني قانون شپږ د یو ماده شراب لري چې یو نارینه په کوم وخت کې کولای شي چې مثلا دوم واده په اول قدم کې د تامین د عدالت کولای شي او کدا یې د موجودې مثلا چې د خپل میرمنو ترمنځ عدالت نشي تامینولای باید دوم واده ته اقدام وکړي د دې نفقه ورکوي او شي چې په نفقه کې مسکن شامل دی لباس پکې شامل دی د هغه درو درمل پکې شامل دي ماده حضور لري ان چې د دې خزه شاندې یا په اصحاب اولاد ناروغي باندې اختې فارغ صورت کې دا کولای شي چې واده
د چې په دې اړه شریعت څه حکم کوي د پښتنو مو د قاضي صدقي مخې تکي خدا هغه په جواب کې وویل
څلور پورې جواز ته په دې صورت کې چې تاسو عدالت قائم کړئ چې تاسو یې ردی چې عدالت شي قائمول نو به تاسو یو وکړي
په ننګرهار کې د خزو په وړاندې د یادې ستونزې تر څنګ یو شمیر نورې ستونزې هم شتون لري چې د خزو ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلې شي
تاسو د مشال ریډیو خبرونه او اوس هم واره رسیدلې ده د اونیزي خبرونه زما کور زما کلی د نن ورځې په دې خبرونه کې بعد کراچۍ د پښتنو حال درکو د دې پروګرام کوربه دی شاهین منیری
اوریدونکو ستړی مشه شاهین بنریما او د مشال ریډیو په ونی خبرونه زما کور زما کلی کې تاسو هر کله کوم د نن په خبرونه کې تاسو سره د کراچۍ ښار د لانډی سیمې د فیچر کلونه په اړه معلومات شریکول غواړم چرته چې د شلګونو کلونو نه په زرګونو پښتانه ژوند کوي دا هغه پښتانه دي چې په خپل وطن کې د روزګار د موقعو د نشتوالي له کبله کراچۍ ته راغلي وو او بیا هم په دې سیمه کې آباد شوي دي دې پښتنو د وطن لره هم خپل کلتوري او ټولنیز قدرونه ژوندۍ ساتلي دي او کله چې هم د ورځې د مهنت مزدورۍ نه ستړي شي نو په خپلو حجرو کې رايوځي کیږي او د ژوند خوږې ترخې شریکوي تیر ونه زموږ همکار ظفر کریمی د کراچۍ د پښتنو د سیمې ته ورغلی وو او تاسو لپاره د مشرانو او ځوانانو سره د هغوی په ژوند او هغوی ته په ورپی خستنځو خبرې کړې دي دغه ځای یو مشر غلام حیدر وایي چې د 1950 په لسیزه کې کراچۍ ته راغلی وو او دغه ټوله کلنی د هغه د سترګو د وړاندې آباد شوې ده
تو وطن کی د سوابی علاقے د مرخاست مرغوز یره دی وخت سم عمر تقریبا اویا پور برکی په 1955 کې په 1835 باندې راغله او زما خلې چې کلنی دی وخت کې چې اش پوشر کلنی ته منګه کلرالو نو هغه وخت کې ز تقریبا درې سلو کسان راغلو زما عمر له وچې ز راغلو پاگا وقت کے پہ دے کرنے کی صرف سلو کوٹرے آبادی بھی نور نہیں ہوئے بیاد آگئی نے پس رو رو دا کرنے چھے کمدر میں دا سے آبادی دا کراچی تا خو چیز راگلو منو آگا وقت کے زمان ماما آگا کلی تا راگلو نو آگا ماما زمانگا چھے کمدر نو آگا زان سر زرا ہستے دا آگا وقت کے لگا زمان آلو کم مڑو کم آئے زمان گیر بریتم نو نو ماما مزه سره اوسه ملاغه نه په زما پادم جی کې ما نوکری کوله او تقریبا نه کاله مې کې نوکری وکړه دا غه نه پس بیا ورو ورو زړه مم دا غړي زمز د کوله نه ځان مز دکړه نه کاله کار ما پایو کړه دا غه نه پس ما دا غزدک دا کار مز دکړه وګړي سازي دا غه نه پس دا غړي سازي کوه او لاسو سبور لګیا ما خپل کوشش کوم روزگار د غړو کم شوه دی او بهرحال بیا گزار بگی زما د عمر خلکو تقریبا ټول په آرام کې نهسته چا سو کمزوري شو دي دا غوړې لاس کې وي او لکه کار به کسب مز نشته دا غي خلکو البته دا الله فضل ده په ما باندې چې خپل روزگار کوم عام تو خلک په ګونو کې ناشته او ټي وی ګوري مجھے زما تو کور مکھتا تھا مجھے کہ تقریباً خلق کمی ہاں غم خا دے کے خلق برابر بھی ہو غم خا دی گئی باقاعدہ لگا تھا وطن خونے کی زمین کا اجرا تھا وطن خونے کی زمین کا حساب کتاب تھے اور دغا سے زمین کا لگا غم خا دی برابر تھا میرا ترخ کتاب ہے چھ التے کشرے زمین گزارا کے دن دلتے بن رکھو یہ خبر ہے وہ دو میں خبر تھا چھ وطن دې خوږ دی اوس هم لکه مونږ په خپل وطن ته دا مینه لرو چې لړ شو هلته خپل دغه ما کوشش دام کړی دی چې زه لاړ شم خپل وطن کې وګورم او هلته زه کاروبار شروع کړم خو لکه مزه ما لاړه نه کړه زه بیا خپل دې زیادهرانم او خپل دکان چلوم اوس خو د خیر سره بچی دي نو ضرورت نشته یا رواج خو زموږ دلته او هلته چې کوم تقریبا یو دی دلته هلته د رواج خو صرف د غم خدای رواج دی او غم خدای چې څنګه زموږ په کلي کې در داسې دلته ده خو دلته یاره دلته ځان ته لږ آسانه کړې ده هلته هغه چې د غم د روټۍ موټۍ کوي نو هغه څه ډېر غټ خرچه پې کېږي او دلته مونږ تقریبا داسې حساب جوړ کړی دی چھ منگا تو میاش تھی پیسے ٹولو پگ درے غم اسپگ وقت اگر اسپگ وقت منگا تقریباً په دغه حساب باندې جگہ دغه جن سیکرټری خزانچی وغیرہ بھی نو هغه مونږه دا خزانچی چې کوم دی هغه ټول پروګرام آگئی نہ پختو کی خبر کہ صرف دا جب ٹول ورزی ٹول ورزی جب او باقی خبر پختو کی
د سواد د توتانو باندې اوسیدون کې فضل خالق وایي چې د غریبې لوجه په دغه کالونه کې مشته شوی او اوس ورته د خپل کلی کور په شان ښکاری. فضل خالق ذاتوي
دلته کې چې کوم ده نو جوګي وي او شګي وي په دې زنګانه پوری بمنګا پرې شو کې دوی دو او دلته کې براتو هغه ورځو کې ما چې کوم ده نو پوسینی ټیکسټایل مل کې چې کوم ده نو کار کاو په دې کې پښتانه زیات موسی زیات پښتانه دي بیا ازاري والا چې کوم ده نو هغه په کوم ډیر دي پښتنو آباد کړی دا بس هغه وخت کې چې کوم ده نو مونږ ته دا مل لري ته نږدې وو نو مونږ د دې وجې نه مزدورې لحاظ چې کوم ده نو دلته کې جوګي ورځو والا او دو کم سے کم دو یا تری کلو میٹر لڑی چکم دے ملی ریا نے میں دس کو برا اڑ دی نہ ابو دلتے نے میرا بھی دے کم منگا چلتے کہ کوئی استلی آگا ابو چکم دے نا کار آئی مل والا برا کولی نہ منگوا پسر داغ زین چکم دے نا ٹپکے خو دے برا اڑی بنو دا ملو نہ دادا غری دے دے کپڑے ملو نو کٹ کٹ ملو نو ڈیر خلق پکی بے روزگار باندھے ہو پچھر کالونی نے چبوں روان سنو دا روڈ بدا حق سر پور مزدوران خڑ پخڑا روان ہو او دو روپے مزدوری وا درے پیسے اور پسلور پیسے بمنگا پا کلٹنگ کی چکم دے نو گوڑے خوڑالا یوانا بانے بے چکم دے نو دال ورکاؤ او پا دوانے بانے بے چکم دے نو وخین والے ورکاؤ میل والا پا کلٹنگ کی بمنگا پی گزارا کے دا پسلور آنے پا دمگا برابر گزارا کے دالتا کی دو روپے دن خواہ دمگا یرا زخو وس چکم دے نو غم خادی لے یو بل لزی غم خادی لے کم دے نو منگ بلا پختانا یو بل لتنو وادل بیلا نوڑو کنو نو غم لبے ضرور دوا لتنو او جنازہ کی بٹور شری کی لو دیر بہو کد سمی بہو کد دغه بہو خوچی پختو بہ ویلا کنو غم خادے لم گٹولی او دل بتلو نو بیا جی کم نہ ما مور لال بہ می ہم خرچہ لے گلا کنو او ذمہ داری سو گنو او روز کی دلتے کی جی کم نہ لانڈی دا 73 نمبر بس سن جی دی کے بنا سین بدی طرف بن بی وی اڑے راغ ناز ما بات تا یہ تاول تر ٹاور سر بیرا تا اوکڑی لے نو بس تو نہ نو بل دس سوال رہی نی وی بل سنو دا خود یو بل بوی چ برال کنو نو ویلے کا التے کی ڈیرہ خولی مزدوری ملاوی کی دمرا پیسے ور کئی نو زمون دے کلی نبا یو بس چلے دو اب بل کلی نبر آتو نو زمون کلی ڈک بنشو خلق میں پیادہ تو دو دیولے نبر آتو دیولے کے بڈک نشو نو توتا نے مانے تھا برا گئے توتا نے مانے کے ہم ڈک نشو ہونا یو گنڈیرو آجی سے بو آنڈیرو آجی سے بو آنڈیری بے جوڑی داغ بس ہونا کب ہم ڈک نشو آتا نہیں بھائی مہنگے ورے پورے آگست لے آگا بچے کم دینا ڈک مانے شنتا سے بلار شو ہر سڑے تو پیسے دلا سا تنگ ہوں تو پیسہ نہ ہوا کرو
امیر محمد کاکا د فیچر کالونی هغه مشر دی چې د ژوندون لوی برخه په سیاسي مبارزه کې تیر شوی ده. هغه د پښتنو د قومي شناخت او حقوقو لپاره نه ستړی کیدونکې حل ځلې کړې دي. د هغه د سیاسي زیار کیسه به د هغه نه پخپله وره.
عمر تقریبا 85 سال چې پاکستان جوړ شو پاک قرض راوته اند کور وطن کې ضرورت وایي چې پہله کور زماده په دې کالونی کې بالکل پختون کے دا غنی خان پارٹی کے دا بادشاہ خان دا اصول آدمی تشدد جو مخمانے چی بل مخبوت نہیں سے غنی خان میں جنا دا دے غلط کئی چپ کم استر کو خڑ گوری نہ استر کے تو باس ہے چپ کم لا سپے لہر کئی غلا سپرے کو اگر میں ضرور تم جاری سا کر رکھو بیا پولیس طرح سے ڈیر تنگ دا یار سن نما پسی ہو سیڑی رکھ پسی ہوا کے جا کے جا کے جا کے جا تمام پاکستان را پسی ہو لوٹو زے پاکستان چوک کے لان نکرم وہ ظالم منگل پر تمام ملک پاکستان لوٹو ترا غلی دل تزر کے چاہے پاکستان چوک کے پختان نو ذرا غلوم یعنی پناہ میں آغستے ہو قیوم خان وزارت ہو آگا این پی پسی لگی دلے ہو آگا بالکل جی کنی خان عمر آگ لے دے سو سو وارا باشانی راگ لے دے بزنجو راگ لے دے احمد علی کسوری راگ لے دے جس دیر کی دام خام داغ دیرا ہو دے تورا خان مزدور لیڈر ہو پذیر کے علاقہ اس پاوا اور عبد الصمد خان اچک ذہیم راغل ڈیٹو نے سرا ماں کار کرے اور دا بے چانس تھے کہ مقامی خلق تھا دا پلاٹ ملا شہر حالانکہ منگا عبدالرب صاحب سے کم تو لیو لیکن عبدالرب صاحب منگ تو ویسے بھائی تھا تو پہ خبر تھا صحیح تھا سو عام ملک تھے تھا سو درد سے کچھ تھا سو دا سیدھا خود ماجر ہو دوپہر ملا شہر علاقہ لیکن میں نے بھائی جب ماں بال بچی جب کور دے جب پراپرٹی دا جب پلان کہہ دے جب ڈین لے دے دا اجمل خٹک صاحب ہم دل تباہ اشپا جکم اور بادشاہی دی ہو غلام علی تالی پور صاحب سے کبو
فیچر کالونی کے ڈر خلق دا سوابین راغلی دی دوی دل توڑے لوی مزدورے کی او دا جون کاروان روان ساتھ لے دے فضل واجد یوسف زے ہم دا سوابے اسی دن کی دے چوس پا فیچر کالونی کے سرد اخپل کورنے جون تیرے
اپا سوابے کے دا اسی پی کے لیو لکا مرغوز سر اخواتا دے زکا جز مونگ دیزا کے دا سوابے دا ہر یو کلی چکم دنو زان زان لہ اجرہ دا زان زان لہ چکم دنو مطلب دا دے اخپل حساب کتاب دا ہر کلی چکم دنو اخپل جدا جدا حساب دے لکا ہر یو شیدل دا کے لکا سچ کلی کی دی تقریباً اغدل تا موجود دی لکا سو انیس بیس دور صف مثالوں نے دا چا دا زمونگ دا گدون دا اجرہ دا غزا کے خواتا چکم دنو زمونگ دا مرغوز دا کلی اجرہ دا بیا دا کوٹی کلی اجرہ دا بیا دا کلابٹ دا بیا چکم دنو دا باجا بام خیلو جدا اجرہ دا لکا کنا دا مرغوز دا زروبی جدا اجرہ دا باقاعدہ چې کوم نو مطلب دا چې دا دغه په مخه په کې وشته کیږي کبډی کې دې شي لکه دلته کې صدا سه صدا غلیشته هر یو هغه دغه شته دلته کې کوم کلی کې دی لکه مخه دا زمونږ یو د ثوابې لکه خاص لکه ثوابې او بونیر کوم سزا ویني کې وشته کیږي موږ د مخه وو نشانه بازی ورته چې کوم نو په اردو کې ویل شي هغه د خټه چې کوم نو یو بوتخه جوړ کړی پاږي کې چې کوم نو لکه دغه نخه ودرولی لکه کنه سپین ټکی ورته ویل شي انا پاغي باندې کوم نو د غزارو نه کوي د د دغه لکه د توبرې یغې ته لګیدلې غشي ته پاغي باندې غزارو نه کوي خپل نخه په خیله نو هغه باقاعده دلته کې اوس چې کوم نو اوس تقریبا سه دوه دوه نیمه میاشتې کېږي چې لکه ټورنمنټ دلته وچلې ده چې پاغي کې زمونږ د بنیر یو ټیم هغه چې کوم نو فاینل دور رسید ور سره زروبې یو ټیم زروبې والا بایل او چې کوم نو بنیر هغه د چاغرزو یو ټیم هغه یو ګټله یاره تقریبا مونږ د دلته کې چې سره غلی تقریبا د غربت د لاسره غلی کنه تقریبا نو دا د سکولونه مو ویلګا چې چا لغونده کې مالی حیثیت لغونده کې خزه نه ویلګا خپل بچو باندې تعلیمونه کوي او لکه غریب سړی په خپل بچو باندې تعلیم کوي لکه کوشش دی لګا خو چې کوم ډیر مطلب دا چې بیا ډیر وس نه خبره ده غیني بیا ضروری دی چې واړه خیر داسې واړه نه لګا ځوانان یې کارون لذي واړه نه زی لګا نو کارون لمزي چې کوم د کارونو قابل دی کارون ته زی او چې کوم سکول دی نه سکول ته زی لګا داسې خاص لګا تر لسمه پورې تقریبا د جنګوم عام دی لګا په پښتنو کې دلته خود لسم نبر بیا ډیر کم دی لګا چې خپل خويندې یا چې کوم نن لګا لونه کالج ته یا دغه ته لیګن
په کراچۍ کې مشت پښتنو کو یو خوا په خپل مهنت دغه خار او خپل کورنو په معاشي پرمختیا کې کردار لوبولې دي نو بل خوا د خپل هنري زیار او ذوق په زور د پښتو شعر او ادب په وده کې هم نه هېرېدونکي کردار لوبولې دي سرور شمال چې په دغه کالونۍ کې ژوند کوي دغه ته د میشتو پښتنو د ادبي هلو ځلو په اړه صدا سي وایي
په دې علاقه کې تقریبا ټول ټیم ما په دې علاقه کې تیر کړی دی تقریبا دېرش کاله ما په دې علاقه کې وشو دلته کې څومره چې د پښتنو دا علاقه ده او په دې کې پښتانه پاتې کیږي نو هغه تر اوسه پورې لکه خپل کلچر خپل طور طریقې چې دي هغه نه دي بدلې کړي کافی اجری داسې شته چې پای کې خلق راشي د شپې راجمه شي دلته کې او د ستار د منګي پروګرام کیږي خو ډېرې پکې لکه دغه شوي دي او بل سوچ دا دور لږ بدل شوی دی د میډیا دور دی نو هر سړی ځان با خبره ساتي د ټي وی چې دی ټي وی یا نیټ او دیس از چې لکه د انسان ژوند چې دی هغه بالکل یو جگہ کې بند کړی دی یو کمره کې بند کړی دی دلته کې چې زمونږ مخکې یو تنظیم جوړ کړو مونږ د کراچۍ پښتو ادبي لویه ټولنې په نوم باندې چې وروسته بیا ځینې ملګري چې دنو هغه کلي ته لړل ځینې بهر لړل نو هغه تنظیم بیا ختم شو دی نه پس بیا مونږ چې دنو لټون ادبي سنګر جوړ کړو او د هغې په ذریعه باندې مونږ چې دنو تنقیدي اجلاسونه هم کوو وخت په وخت باندې مشاعره هم کوو. دا تیر ورځې کې موږ د رحمان بابا په نوم باندې یو ډېره غټه درانه مشاعره کړې وه. دغسې نور زموږ چې کوم اتلان دي د هغې د ورځې په مناسبت سره موږ چېرته چې وړوکی پروګرام چېرته غټ پروګرام خو پروګرام خامخا
اوریدونکو د غواز بنګا د نن خبرونه بل ونه بعد پښتنو د یو بلې سیمې په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه پورې د خدای پامان.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی پپاو کم یو لسو بجو د باختر ستوري پپاو کم دوو بجو راشا درشا په اوه منټه د پاسا دوو بجو د مشال مرکا په اته ویشت منټه کم سلورو بجو پښتانه پنړې کې په اته ویشت منټه کم پنځو بجو سړې سندرې پپاو کم پنځو بجو